ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه د نن تر دریو بجو پورې ده. تر دریو بجو بعد ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې واوري چې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د انس حقانی په ګډون به د حقانی د شبکې درې غړي د امریکا په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوشي سي. اشرف غنی ویلي دي چې دی هیله من دی چې دا به په افغانستان کې د سولې له پروسې سره او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د دې خبرو نور جزئیات به وروسته درته وړاندې کړو. اول پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې د حقانی د شبکې درې غړي چې انس حقانی هم پکې دی خوشی کوي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 340 ځوانانو ته د فنی زده کړو زمینه برابره کړې ده. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د فلسطیني وسلوالو د اسلامي جهاد ډلې یو لوی قومندان وژلی دی. پوره خبرونه واورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تایید کړ چې د افغانستان حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو په بدل کې چې وسلوال طالبان په 2014 کال کې برمته کړي وو خوشی کوي. ښاغلی غنی په یوه غونډه کې چې نن په کابل کې وه او جګپوړي چارواکي پکې وو اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 43 کلن ټیموټی ویکس د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندانه خوشی کیږي. جمهور رئیس غنی وویل دې هیله من دی چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجی ملی خان او د حافظ رشید عمری خوشی کېدل به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادي کال کې او امریکایي ځواکونو بیا حاجی ملی خان په 2018 میلادي کال کې نیولي وو. خود نیولو ځای نو شودل سوی. جمهور رئیس نن وویل چې حکومت دا پریکړه د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره تر سلا او مشورې وروسته کړې ده.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون
دوای پریکړم وکړه چې درې وسوال طالب بندیان چې له افغانستانه بهر زموږ له نړیوالو شریکانو سره د نږدې او هر اړخیز همکاري په اساس نیول شوي په مشروط ډول له بنده خوشی کړو. ښاغلی غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوشی کېدل به د ښځو حقونه او په افغانستان کې د انسانانو نور حقونه د جمهوریت اصل او هغه ارزښتونه چې په وروستیو 2 کلونو کې ترلاسه سوي دي نه قرباني کوي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 340 ځوانانو ته د یخچال، ایرکنډیشن، قالین اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، د موټر سایکلو د ترمیم، آرایشګاه او د نورو تخنیکي چارو روزنه ورکړې ده. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې دا ځانګړی روزنیز پروګرام د ځوانانو د خودکفایي سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالحد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په نویو کسانو کې چې د غزده کړې ورکړ شوي دي 103 انجونې دي او 168 کان دي. د احمد فرید په نوم یو ځوان نن د ازادي راډیو خبريال ته د دغه روزنیز دورې په اړه وویل:
د صنف 17 نظر او مشکلات اقتصادي مکتب رها کړم. د مول ازي بده چې کس په یاد بگیرم برخه یک مسله کې انتخاب
ته وای د اقتصادي ستونزو لامل می په ووم صنف کې شونځي پرې شو دا په دې پسې ومه چې یو کس زده کړم ترسو له هغه لاري روزي وګټم. دا د اوس ماده ایر کنډیشن جوړولو زده کړه کړې ده او تر دې وروسته خود کفا کېدلای او خپل ژوند پر مخ وړلای سم. د پکتیا د سوداګری او صنایع خونی مشر وایي چې هلته نږدې 2000 تنه مڼې د خوساکېدو په حال کې دي. نصیر عالمیار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوري د تعرفې د لوړېدو له امله سوداګر نسی کولای چې مڼې پاکستان ته صادرې کړي. هغه ویلي کله چې د افغانستان حاصلات راټولېږي بیا دوی نسی کولای چې پاکستان ته یې صادر کړي او تر اوسه یوه لارې مڼې هم د پکتیا د ډنډ پټان له لارې نه دي صادرې شوي. هغه وویل چې دا مهال د پکتیا په بازار کې د یو من مڼو بیه سل او یو سل شلو افغانیو تراټی ته سویده او د پکتیا بڼوالو ته له دې عمله ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. دوی د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې دا مسله دې له پاکستان سره مطرح کړي. د بارونی چارو امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو غږ کړی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. دې تر هغه وروسته دا خبره کړې چې د اروپایي ټولنې د بارونی چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. مغرینی ویلي د افغانستان له سیاسي کړیو څخه د دوی غوښتنه دا ده چې تر انتخاباتو وروسته د یو مشروع حکومت د جوړېدو په هڅو کې دي ګډون وکړي، څو یو راتلونکی مشروع حکومت بیا له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بوزي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دې اونۍ په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. د ډونالډ ټرمپ او د ولادیمیر زلنسکي ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د اپریل په 20مه وسوې. ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې تر ټاکنو او د جمهور رئیس په توګه د زلنسکي تر انتخاب وروسته له هغه سره دا خبرې کړې وې. د اسرائیل په ځوای په غزه کې نن د فلسطیني وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد پر یو لوی قومندان حمله کړې ده او هغه یې وژلې دی. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د تلبی په ګډون د اسرائیل پر څو ښارونو راکټ ورویشتې. اسرائیلو ته د تلفاتو خبر لا نه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطیني وسلوالو قومندان په هاولته د دوی په لور ته په زیاتو حملو کې لاس درلود او ډېرې حملې یې مخې کړې وې. د بهالته ښځه هم په دې حمله کې وژل سوې ده. اسرائیلي ځواکونو سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات کړي دي. په عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي هم دي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه. نن د سیشنبه ورځ ده، د لړم یا د عقرب د میاشتې 28 نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. بل خبرونه مو د ځوان فکر ده او دا خبرونه زموږ همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي. تاسو ته وخت غواړم.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. د دې د ځوان فکر خبرونه د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونه پیل شوه او تاسو کولی شئ په ژوندۍ بڼه د افغانستان په ټول افغانستان کې، د افغانستان په هر کلی کې، په هر سیمه کې دا خبرونه واوري. قدر مون اوریدونکو، د تلپشان موږ چې په هر خبرونه کې تاسو ته متفاوت مسایل باندې بحث کوو او قدر من او بلا بل ملمانه را سره وي. نن هم په دې خبرونه کې په جلا او موضوع باندې بحث کوو او همدارنګه قدر من بل ملمانه را سره دی. وروسته به زه تاسو ته معرفي کوم، خو لومړی سر کې به دا ووایم چې څنګه کولای شئ تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. کاغه انتقاد او سی سوالونه او سی خپل تاسو کوم نظر وړاندې کوي، نو کولای شئ په 0995 همدارنګه 0992 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او هغه کوم نظرونه مو سي دي، کومې پوښتنې مو سي دي، دا له موږ سره مطرح کړئ. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه در تازه فیروزه عزیزی لکه څنګه چې ما مخکې قدر من همکاري تاسو ته معرفي کړم وړاندې کوم. البته د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري باندې په خبرونه کې را سره درون میلما فرهاد داوري دی. دوی د ټولم چې تکړه او فعال ځوان دی په ټولنه کې، کتاب زخت زیات فرهنګي فعالیتونه هم کړی دي، همدارنګه ټولنیز فعالیتونه او په بیلابیلو مسایلو باندې کتابونه هم خپاره شوي دي، چاپ شوي دي. لدوی به واورو چې څنګه دغه فعالیتونو ته، یعنی دغه انګیزه څه وه چې دوی باید دا ډول فعالیت ترسره کړي. دوری صاحب ستړي مسئ،
سلامونه عزیز صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه. کور مودان چې په دې ځوان فکر خبرونه کې موږ ته وخت راکړی دی. په افغاني ټولنه کې ژوند کول یو لوی مسؤلیت دی، په خاص ډول سره داسې ژوند کول چې د نور خلکو د ویښولو، د نور خلکو د اصلاح کولو او په خلکو کې د یو مثبت افغاني فکر د ترویج مسؤلیت تر د غاړې سي. زه د دې ټولنې یو هغه ځوان یم چې د تر جګړو لاندې رالیسوم، تر نخوار لاندې رالیسوم. په دې ټولنه کې مې ژوند کړی دی، په دې ټولنه کې مسؤلیت احساس کوم، او په ټولنه کې د یو مثبت تغیر، د داسې تغیر چې د افغان کور، د افغان فکر، د افغان ژوند پر قراره سي، د دغسې یو حالت غوښتونکی یم، د یو مثبت تغیر دپاره هلې ځلې کوم. نو په همدې خاطر باندې مې د قلم لار، د پوهې او د علم لار خپله کړله. زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې په افغانستان کې د ناخوالو، په افغانستان کې د بدبختیو یو عامل دا دی چې موږ په خپلو ملي ژبو باندې علم نه لرو. که موږ علم ولرو، موږ تر ډېره حده فرې د علم په لوستلو سره موږ تغیر راوستلی سو. نو په همدې برخه کې مې اوس لستونې رابټولې دي او کار کوم.
بریالي اوسئ. داوري صاحب، دا راته ووایئ چې په کومو برخو کې او څو کتابونه مو تر دې دمه لیکلي دي او هغه چاپ شوي دي؟
زما په مسلکي لحاظ باندې سیاسي علوم ملوستي دي او په همدې برخه کې کار کوم. تر اوسه پورې مې اووه کتابه په سیاسي علومو کې علمي کتابونه لیکلي دي. په دې کې ځینې کتابونه مستقیم درسي کتابونه دي، په پوهنځیو کې لوستل کېږي، د حقوقو پوهنځیو کې، او ځینې مهمدي درسي دي چې استادانو محصلین د مخص په اساس استفاده ځینې کوي.
یعنی دا ټول سیاسي کتابونه دي؟
هو، د سیاست علم په اړه.
دا ورسې په دارته وایي چې د دې ترڅنګ تاسو فرهنګي فعالیتونه ترسره کوئ، په کوم نور برخو کې مو کار کړی دی، په کوم نور برخو کې مو فعالیتونه درلودل؟
د فرهنګي فعالیتو ترڅنګ د اجتماعي ریفورم لپاره مې کار کړی. وبښئ، د اجتماعي ریفورم په برخه کې مې کار کړی دی، د ځوانانو سره د نهادونو په جوړولو کې، د مدني حرکتونو په تنظیم کې، او د ځوان قوت پر څرګندولو، د ځوان قوت په استعمال کې مې کار کړی دی. او تقریبا څو کاله د پونتن کې د استاد په اساس پاتې شوم، اوس د دولت مامور.
ډېر ښه. داوري صاحب، تاسو چې تر دې ځایه راورسېدئ، ان دا چې په پوهنتون کې تاسو ویل استاد وایي، اوس هم د دولت مامور یاستئ، په یوه معتبره اداره کې البته کار کوئ، همدارنګه دا راته ووایئ چې څه کول پکار دي دا اوس ځوانانو ته، مثلا ځوانانو ته، یو شمېر ځوانانو ته دا زمینه برابر وي چې هغوی وکړی سي د خپل راتلونکي د پرمختګ لپاره یو کار وکړي، خو ورنه استفاده نه کا، هغوی د پاره مو تاسو خبرې یا پیغام څه دی؟
په دې اوس ټولنه کې زموږ ځوانه طبقه ځینې مسایل شته چې باید پر دې باندې بحث وشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کله چې ټولنه پیژنو، موږ چې کله خپل مسؤلیت پاړو، په ټولنه کې یو مثبت متداوم پرمختګ رامنځته کو، اول منبع، اول تکیه، اول پایز موږ علم دی. چې په علمي لحاظ باندې موږ باید قوي اوسو، زموږ علمي قوت، همدغه معنوي قوت باید تر دې حده پر ورسیږي چې موږ ټول هغه ځنځیرونه، هغه خندونه، او هغه د قاعدو په شکل سره چې کوم ځنځیرونه زموږ په مخ کې پراته دي، د هغو د ماتولو، د هغو د استکولو تپنه یې موږ ولرو. موږ څو رقمه مشکلات لرو. یو داسې یو مشکلات د قواعدو مشکلات دي چې قاعده بازي په افغانستان کې سوې ده، په افغاني ټولنه کې سوې ده، زموږ په کلتورو کې، زموږ په ځینو عرف عاداتو، په عناناتو کې ځینې داسې قواعد ځای پر ځای سوي دي، په قصدي ډول سره یا په ناخداګاه ډول سره، چې په هغه قواعدو کې د ځوان قشر او بالاخره د یو نوي متحرک فکر رواردولو په مخ کې ډېر زیات خنډونه شته. کله چې موږ غواړو چې یو رښتینی فکر د خپلو ملي ګټو، د خپلو ملي ارزښتونو د پاللو فکر، او داسې فکر چې افغانان د آینده لپاره پر خپلو پښو باندې ودري، د دغسې فکر د تقویت و ترویج و د استحکام په مخ کې اول خنډونه زموږ دا دي. نو اول ځوان باید داسې علمي قوت ولري، علمي وسله ولري چې موږ همدا قواعد چې زموږ په مخ کې خنډ دي، همدا قواعد پلان موږ د منځه یوسو. او موږ ځینې خرافات لرو چې موږ د اسلام په مبارک دین کې را داخل شوی دي. یعنی موږ هغه سوچه اسلام ته، هغه اسلام چې رښتینی اسلام دی، هغه اسلام چې د انسان ژوند او انسان د خاورو څخه په اشرف المخلوقات باندې بدلی، هماغه اسلام ته باید موږ رجوع وکړو. د ټولنې خرافات باید له منځه یوسو. بله مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې مقتدر ارزښتونه چې دي، هماغه ټوله د خشونت و د تاوتریخوالي و د زور زیاتي ارزښتونه دي. تر څو چې موږ د فکری ارزښتونه، تر څو چې موږ د ځوانانو ته د پرمختګ و د علمي لارو ارزښتونه مقتدر نه کړو، پیاوړي یې نه کړو، پر ټولنې باندې حاکم یې نه کړو، تر هغه مهاله پورې ځوان قشر به همداسې لالهانده او د نورو د استعمال یو وسیله سي. یعنې تقریبا د سون توکی به سي، که جګړه یې هم به ځوان استعمالیږي، که د سیاستوالو اهداف یې هم به ځوان په لومړۍ کرښه کې وي، که په ټولنه کې نور هر څه ځوان به استعمالیږي. موږ وایي ځوان به د ابزار په حیث باندې نه، ځوان باید د رهبري کوونکي په حیث، ځوان باید د پلان ساز په حیث، ځوان باید د پالیساز په حیث باندې په ټولنه کې مطرح سي، تر څو ټولنه په ځوان فکر سره او په نوي فکر سره مخته بیوسي.
ډېر ښه. داوري صاحب، دا راته ووایئ چې په اوسنیو شرایطو کې د ځوانانو لپاره دغه پرمختګ یا چې کوم مسایل تاسو یادونه وکړه چې دوی باید مخکښ واوسي په ټولنه کې، له دوی نه ابزاري استفاده ونه سي، په خپله د دغه مسایلو دپاره په ټولنه کې دا اوس د دوی دپاره څومره زمینه برابره ده؟
اوس زمینه ډېره ښه زمینه برابره ده. په افغاني ټولنه کې خوش بختانه د تیرو څو کلونو، تقریبا د 30 کالو په جریان کې، د فکر ازادي، د بیان ازادي او په کل کې د استدلال او د منطق او د بحث ازادي رامنځته شوې ده. انټر ډېر هدف پر دې شي حقیقي شکل پیدا کړی دی، او بالاخره په ټولنه کې د همدغو بحثونو په نتیجه کې تحول راځي. که موږ غواړو چې یوه قاعده ماته کړو او بدلې پر ځای باندې راولو، نو بهترینه لار همدغه د ازادۍ شتون دی. نن چې ما ته بحث کوو پر دې مسله باندې، د دقیقې ازادۍ شتون د 3 کاله 40 کاله مخکې نه و. د ازادۍ همدغه فرصتو څخه د علمیت، د علمي مراکزو شتون دی، د نړیوالو سره په اړیکو کې شتون دی. ان تقریبا تر ډېر حده پورې زموږ ټولنه په خلاصې ټولنې بدله شوې ده. په خلاصې ټولنه کې وارداتي مسایل یعنی ډېر په سرعت سره مخته تلای سي. د همدغو فرصتو څخه په استفادې سره موږ کولای سو چې په ټولنه کې یو مثبت تغییر راولو، او ځوان هسته روشن فکر هسته منسجمه سي، او بالاخره یو تغییر راولي.
مننه داوري صاحب. یو قدرمن اورېدونکي له هلمند ولایت نه اړیکه کړې ده چې دوی سره خبرې کوو. سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم عزیز خواصم، السلام علیکم جعفر الهلمند د ټلیفون په لیکم. ما دا داوی صاحب څخه پښتنې او غوښتنې دا غوې تو ریسیپ پاور ان چاپ کړی دی، ان کوم څه کوم دا بل هغه خلق وته هغه ځوانانو ته د دې څه پیغام دی چې زړه ته د ترسي نه لري، او بلکې د سولې په اړه معلومات د یو نظر وایي چې دا اوس د سولې پروسه پر کوم اړخ روانه ده.
مننه جعفری صاحب، کور ودان دا چې تاسو موږ همیشه نه همکاري استه، یو په هر خبرونه کې تاسو تماس نیسئ. یو بل اوریدونکو جعفری صاحب وبخښئ، داوري صاحب د تاسو په اجازه راخلو چې څوک له کومه ځای اړیکه نیولې ده. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام غلی تاسی، او تاسو ملمان زاد بیره جو ټول اوریدونکو ته سلام علیکم.
مننه کور ودان دا راته وایي چې څوک یې له کومه ځای مړی کني ولې ده.
زمونه نن په سلام باندې هم د خوست د طرف لاندې باندې
په نوم مو زه سم په نوم سوم
لکه څو مختلفه ډېر مخ مختلفه خوست نه.
مهرباني وکوي تاسو خو واوریدل تر دې ما مخبرونه اوریدل چې په څه باس کو او ملما مو څوک دی؟
بالکل ملما زما دا بختنه ده، بلانس هم کم لرم موبایل کې. یو دا بختنه ترې کوم چې دا توصیه په ډول ځوانانو ته څه کول په کار دي چې دوی باید کوم ډول کتابونه ولولي، یعنی کوم ډول مطالعه ته مخه کړي، تر څو د هغوی په ذهنیت کې بدلون رامنځته شي. کوم ګورو که هغه پل وي یا پټۍ یا هر ځای کې وي، نو دوی په سیاست باندې ډول هغه شخصي نظر بتوي ځوانانو ته.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ.
ډېره مننه.
داوري صاحب د مونږ قدرمن اوریدونکي جعفری صاحب چې هلمند ولایت نه اړیکه کړې وه، تاسو نه یې پوښتنه درلوده چې کوم تدریسي کتابونه مو چاپ کړي دي او هغه ځوانان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري همدارنګه یې سولې په تړاو نظر ورکوي.
جعفری صاحب ته علیکم السلام وایم. جعفری صاحب، زما کتابونه مخکې ما وویل چې په سیاسي برخه کې دي او علمي سیاست دی، تبلیغاتي سیاست نه دی. لومړی کتاب مې سیاست پوهنه کتاب دی، دوهم کتاب مې سیاسي مکتبونه دي چې په هغه کې سل د حکومتونو ډولونه دي. دریم کتاب مې ډیپلوماټیک لارښود دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ابتدایي مسایل دي. څلورم کتاب مې د نړیوال سیاست بنسټونه دي چې نړیوال سیاست په اړه تیوري وړاندې شوې دي. او پنځم کتاب مې د ډیپلوماسۍ عمومي تاریخ دی، ډیپلوماسۍ ده. شپږم کتاب مې سیاسي اړیکې دي چې د دولت او ملت ترمنځ اړیکې باندې بحث شوی دی. اووم کتاب مې ټاکنیزه مبارزه ده چې موږ کمپاین سره کوم کولای شو، کوم علمي میتود باندې کولای شو. او جعفری صاحب هم پوښتنه وکړه چې هغه ځوانان چې تعلیم ته لاسرسی نه لري ستاسو مشوره څه ده ورته؟ جعفری صاحب، په ټولنه کې زموږ تاسې بدبختانه متاسفانه چې ډېری ځوانان تعلیم ته لاسرسی نه لري، زموږ تاسې هغه ځوانان چې په کلو کې اوسېږي یا په شاریاتو کې اوسېږي او تعلیم د اقتصادي مشکلاتو یا د نورو لعاملو څخه نسي کولی، د دې ځوانانو څخه مې یوه هیله دا ده چې ځینې هغه ابتدایي مسایل چې زما ستا په ټولنه کې د رښتیني خلکو د خوا څخه مطرح کیږي او محور همدغه افغاني ارزښتونه، د افغانستان ارزښتونه، د افغانستان د سولې، د افغانستان د شرازی، د افغانستان د پرمختګ ارزښتونه پکې بیان شوی دي، همدغه مسایل دي په خپل فکر کې ولري. یعنی دوی ته لومړی افغانستان باید مهم وي، لومړی باید د افغانستان ارزښتونه ورته مهم وي، لومړی باید د افغانستان زموږ کلی او باندې او زموږ وطن ورته مهم وي. یعنی کچیر د دوی فکر، یعنی د فکر هغه کلی هغه محوري مسایل باید دای چې افغان ته باید شور ورسیږي، افغان باید پرقرار شي، افغان باید ښه ژوند ولري، افغان باید پرمختګ وکړي. بیا وروسته که دوی غواړي چې نور مسایل، فکری مسایل او نور مسایل ته توجه وکړي، بیا دوی کولای شي چې د علمي مراکز او د نور بنسټو سره تماس کړي او بالاخره دوی کولای شي چې بغیر له رسمي تعلیم څخه غیر رسمي تعلیم پر اساس باندې دوی ملي فکر پیدا کړي. نو او بل جعفری صاحب ویل چې د سولې په اړه ستاسو نظر دی. زه د یو شخص په اسباني دی، وطن د یو لیکوال په اسباني دی، ځوان په اسباني، زما نظر دا دی چې سوله باید د افغاني ارزښتو، د افغاني فکرو او د افغانانو د هلو ځلو لاسته راوړنه وي. که چېرې موږ ته سوله لکه جنګ واردېږي، بیا هغه سوله تر جنګ خطرناکه کیږي. که سوله د افغاني ټولنې د عیني او ذهني شرایط پر اساس باندې رامنځته شي، دا ټولنه د سوله تلپاته ده. بیا هم زه دوه ډوله سوله، زه ما په نظر باندې سوله دوه ډوله ده. یو سیاسي سوله ده چې هغه د جګړې د شکیل اړخو د توافقاتو پر اساس باندې د خبرو او مذاکرو پر اساس رامنځته کیږي. دوهم اجتماعي سوله ده چې هلته اجتماعي سوله د کورنۍ څخه را شروع کیږي، کله چې د پلار او مور د خوا څخه د اولاد په فکر کې د سولې زړنی وکړل سي، د سولې فکر ورته ورانستال سي. په کلي کې د ملک او د ملاسا او د کلیوالو د خوا څخه همدارنګه راځي تر وطن پورې، کله چې د سولې یوزو افکارو لړۍ دوام پیدا کړي او په ټولنه کې د سولې ونه د سولی نیالګی وغوړېږي، په دې سره موږ کولای شو چې اجتماعي سوله رامنځته کړو. سیاسي سوله موقتي ده، لیکن اجتماعي سوله دایمي ده، هغه تلپاتې ده. بلور و بخت الله محمدزی که مې نوم دی غلط کړی، د خوست څخه و، د ویل چې ځوانانو ته ستاسو توصیه په هېڅ باندې څه ده چې د ذهنیت سازي وسي. بخت الله وروره، زه د ټولنې یو له هغه ځوان څخه یم چې تر جګړو لاندې، تر سوله خو موږ نه دی لیدلی، یعنی تر دواړو حکومتو لاندې ما ژوند کړی دی، او بالاخره د کلي څخه راوتلی ځوان یم، نن دا په ښار کې ناست یم، دغه مسیر ما لیدلی دی. یوازنی څه چې زموږ لپاره مهم دی، هغه ځوانان چې تعلیم لري، هغه ځوانان چې علم لري، دوی باید د هغه کتابونو په مطالعه باندې بوخت شي چې د افغان روشن فکرانو کتابونه چې دوی ته یو مثبت هدایت ورکوي چې دوی د افغاني ټولنې په جوړتیا باندې دوی قبل کوي. ځینې تبلیغاتي کتابونه دي، ځینې برداشتي کتابونه دي چې موږ ته رواردېږي. برداشتي کتابونه انحرافات رامنځته کوي، فکرونه خرابوي، په خلکو کې یو ډول بدلاری رامنځته کوي. هر کتاب باید سپېڅلی ونه ګڼو، بلکې هغه چې مثبت هدایت رامنځته کوي د هغه کتابو مطالعه ډېره مهمه ده. د ټولو کتابو یادول امکان نه لري ځکه چې دا برنامه محدوده ده، نو تر ډېره حده پورې. او بل د ځوانانو لپاره دوهم مسله دا ده چې اجتماعي بحثونه باید رامنځته شي. کله چې بحثونه رامنځته شي په ځوانانو کې هغه د کریټیکل تینکینګ یا د انتقادي تفکر قوت پیدا کیږي. کله چې انتقادي تفکر رامنځته شي، موږ کولای شو چې ځینې هغه ناوړه قواعد چې پر موږ باندې حاکمیت لري هغه تر سوال لاندې راولو، او بالاخره د عقلي قوت او د علمي او د علمي منطق پر اساس باندې موږ کولای شو چې بدیل وړاندې کړو.
د مسایلو ورهاخوا راځو دې ته. هغوی د ځوانانو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړله، په دې ځوانانو کې موږ انجونې او هلکان دواړه حسابو، دا راته ووایي چې څه فکر کوي دا اوس د افغانستان په کلو، بنډو او ولایتونو کې د انجونو وضعیت او د هغوی د زده کړو په اړه تاسو نظر څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د اورېدونکي له خبرو وروسته راته راکړي. سلام، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه پرې شوې ده، نو اورو چې نور څوک دي. ښه، مهرباني وکړئ دا وری صاحب.
کله چې موږ ځوان یادو، په ځوان کې موږ توفیر نه کوو. ځوان موږ عموما د جنس نگاه څخه نه یادو، د عمر او د فکر نگاه څخه یادو. په افغاني ټولنه کې دا بهتر معلومه ده چې لومړی چانس ډېر فرصت نارینه وته دی، دوهم فرصت ښځینه وته دی. ولې که ښځه غواړي چې که یو انجلۍ غواړي چې تعلیم وکړي، زده کړه وکړي، په ځینو کورنیو کې اجازه ورته سته، ځینې کورنۍ بیا د یوې لویې مبارزې پر اساس باندې بیا ښځې ته اجازه ورکوي. کله چې ښځه وغواړي هغه ټینګه ودرېږي، بالاخره اجازه ورکوي. زما ټولو اورېدونکو ته څخه دا هیله ده چې راسئ پر دې مسلې موږ داسې بحث وکړو چې ښځه که په کور کې نه نوځي، او بالاخره ښځه د باندې محیط سره هیڅ تماس ونه لري، او ښځه د دې دنیا د روانو حالاتو د پیچلو مسایلو سره د ارتباط ونه لري، ښځه منځوي کیږي. ښځه په جسمي لحاظ په دې نړۍ کې ژوند کوي، لیکن په معنوي لحاظ، په فکري لحاظ د دې نړۍ څخه وځي. نو کله چې موږ د دغسې یو شخص چې هغه په فکري لحاظ باندې په معنوي لحاظ وتلی د نړۍ څخه، د دې ټولنې څخه، دغه څوي که چیرې موږ د دغسې چا په لاس باندې بیا اولاد ورکوو چې ویې روزه، نو خو ستا اولاد هم همداسې باسي. نو راسې که غواړي چې ټولنه موږ غواړو چې پرمختګ وکړو، اولاد مو ښه سي، ژوند مو ښه سي، نو راسې چې ښځې ته موږ لومړیتوب ورکړو. ښځه موږ تر هر چا ښه وروزو.
ډېره مننه داوري صاحب. بیا هم اورو چې له خوست ولایت نه چاړي ککړي. سلام، وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه رخصه وي، دا څوک او درته وایي چې له خوست نه، یعنی تاسو څوک یې چې اړیکه مو نیولې؟
مننه خورجانې زری، د خوست ولایت نه تاسو سره چې فون پر کړی. نو مړی کتنګ خو سلام تاسو او د بي سي او په خیر ازادي رادیو کې درمو او ټول ښه ډول تاسو خبر کړی تاسو مرمل وته.
مهرباني وکړئ کور ودان. تاسو د خبر اخبارونه به مترديده موریدري اوریدلی وي، پښتنه یا کوم مشخص نظر مو کډرلوده، نو مهرباني وکړئ.
خورجانې موضوع مې یو څه وخت ستاسو فکر کوم د ځوانانو سره مورید. خو دلته اوس موږ تاسو خو خورجانې فکر وکړو، افغانستان کې یو ډېر حالات اوس سره مشکلات ډېر مخامخ دي. یو خطر دا دی چې د دولت نیمګړتیاوې د دولت په هره برخه کې څومره لاسرونه نه لري چې څومره یې خلکو ورته وکړو، د هېڅ مقصد خلکو ته کار وشي، دولت کار نه ورته کېږي. یو دا دی چې د دولت پلیسي تدوی کول نه دي. ځوانانو سره لکه مثلا په ښوونځیو کې د کیفیت زیاته ده، مثلا یو ښوونکی شور کولای، اما دا ذهنیت د ځوانانو خرابوي. د سره نو ځوانانو لپاره خوښنه کار وشي، تر څو د ځوانانو ذهنیت جوړ شي، او تر څو په راتلونکي کې د افغانستان له مشکلاتو سره ووځي.
تاسو نظر نکته خدا را ته وایي چې مثلا تاسو په خپل خوست ولایت کې د یو ځوان په حیث باندې نورو ځوانانو ته څه کار کړی دی، او که نورو ځوانانو ته مو څه کار نه دی کړی، ځان لپاره مو تر اوسه څه کړی دی؟
بالکل خرجانه، که څنګه تاسو زدر تما چی موږ تر ټولو هدا یو دا و چې د ځوانانو لپاره خصوصا د ځوانانو لپاره موږ مدني فعالان یو ځوانان په دې باندې کوشش وکړو د میډیا او د اما په هوایي په دیني منبرونو کښې دمني عالمانو ته ورته د دې لپاره چې زموږ تاسو ټولنه د مشکلاتو څخه د ځوانان یو لوړ هدف ته ورسېږي دوی ته یو اما په هوایي کول چې مثلا د دوی ذهن څړول باید موږ جوړ کړو څړولې وخت و چې دغه ځوان کولی شي د ټولنې لپاره په یو لوړ مکتب کښې یو ښه شن باندې دوی پاتې شي دوی وکولی شي چې خپل ځان لپاره او د ټولنې لپاره د اجماع لپاره کار وکړي مثلا د ځوانان نو شتون دا امکان لري چې خلک د ټولنې د ستونزو سره ډېر مخامخ شي خوژنې په دې برخه کښې او دې لپاره باید خاص کار په دوی باندې کار وشي تر څو د ځوانانو مجلس
که یوه بله پوښتنه هم له تاسو ولرم دا راته ووایئ چې د تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړل چې ځوانان د اوسنیو شرایطو کې زښته زیات ورسره مخ دي د دغو ستونزو د هوارۍ په برخه کښې د ځوانانو مسؤلیت تاسو څه ګڼئ؟
د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې مثلا ځوانان باید په خپله داسې کوشش وکړي جوړ کړي دغه خپله ځوانان چې تر څو وکړی شي تر حده موږ کله په دولت باندې تکیه کوو کله په دې دولت څخه موږ دا غوښتنې کوو دولت حکومت څنګه سترګې غړوو دولت په هغه سویت ځوانانو لپاره چې څومره دولت ورته ځوانان ورته ضرور لري اما ډېر داسې ځوانان سره ټول شو یو په ګډه همغږي جوړ کړو یو ټولنه جوړ کړو یو بنسټ جوړ کړو تر څو پروژې یو تدفیق موږ داسې موږ تاسو ځوانان ډېر په دې باندې شرمېږي خپل جان محترم چې یو عادي کار شروع کوي دی چې دا کار زما لپاره ښه نه دی مثلا موږ په شروالۍ کښې کا یا مثلا د سوزۍ خرڅول یا بېلابېل توکي تولیدات اما دا تجارت د خپله د ځوانانو لپاره یو ښه مصروفیت دی بل دا دی چې موږ کتې مو سره دی ورو ورو بلتېږي کولی شي دی لوړ هدف ته ورسېږي لوړ مکاتب خپل کړي تر څو ملي تجارت هم دی دوی څخه جوړ شي که دوی په لوړې څانګې غواړي یا لوړو پوسټونو کښې کار غواړي امکان نه لري چې دولت هم ورته زمینه ورکوي چې دوی دومره بودیجه هم نه لري امکان نه لري چې دومره لوړ مکاتب ته ورسېږي.
ډېره مننه کور ودان ظریف ورور. داوری سپ را کرزو تاستا لده مسائل ورها خوا رازو ده تاسو ده ټاکنیز مبارزه په نوم کوم کتاب چې لیکلی دی دا اوس هم په افغانستان کې ټاکنو پروسه روانه ده تر اوسه یې پایلې نه دي اعلان شوي دي نو پایلې به هم د ولسمشرۍ ټاکنو یا د انتخاباتو پایلې به هم اعلانېږي تاسو څه فکر کوئ دا اوس که راسو سیاست ته په افغانستان کې کومې ټاکنې چې ترسره شوې څومره علمي وې یا څومره قانوني بڼه یې درلودله څومره مسلکي وې او څه فکر کوئ د هر ورځ ټاکنې ورځ بلې ته ځنډېږي دغه په خپله څومره د خلکو په باور باندې یعنې خلکو باور ته څومره زیان رسولی شي په دې پروسه باندې؟
زه د یو فرد په اس باندې او بیا هم وایم چې د یو لیکوال په اس باندې زما نظر دا دی چې موږ تر اوسه پورې د ډیموکراسۍ په فرهنګ کې ډېر نوي یو تازه ورداخل شوي دې مرحلې ته عموما هر فرهنګ ځان ته ځینې مشخصات لري ځینې اصول لري ځینې هغه جبري ځینې اړخونه لري په افغانستان کې ټاکنې ټاکنیزې مبارزې د خلکو د باورونو د رایو د لاسته راوړلو دپاره منډې دا هر څه نوي دي او تر ډېره حده پورې کله نا کله دا مسایل ډېر سره پیچلي سي د خلکو باورونه هم تر اوسه پورې ډېر اساس نه دی جوړ کړی تر اوسه خام دي تقریبا د اتلس کالو په جریان کښې چې په افغانستان کښې انتخابات کېږي یو کس غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي دوی غواړي چې یا مثلا ولایتي شورا ته راسي یا ولسي جرګې ته راسي یا د ټولو هېواد په کچه رئیس جمهور شي عموما دلته دغه مبارزې تر کوم حده چې زه په علمي لحاظ باندې مطالعه لرم دا مبارزې معیاري نه دي عموما مبارزې هغه وخت معیاري کېږي چې کله چې دوی د خلکو سره په انتخاباتي مبارزو کې کوم رقمه منډه کوي خبرې کوي وعدې کوي دا هر څه باید د دې تر شا یو ښه قوي پلان موجود وي تر څو د پلان په تطبیق سره د دوی دغه هر څه دا فکر و دا غوښتنې و دا هر څه بیا تطبیقېدلی شي متاسفانه زموږ د زیاترو کاندیدانو داسې یو عرف سوی دی یو انتخاباتي عرف دی چې د خلکو د غولولو دپاره بس خبرې کوه لیکن چا ته پلان نشته یعنی ما چې کوم لیدلی دي دوی یو منظم سیستماتیک پلان نه لري چې دا د څېړنې پر اساس باندې تحلیل پر اساس باندې جوړ شي. نو همدا خبرې بیا د دوی وادي او د دوی هر څه بیا وروسته تطبیقېږي او په دې سره افغانان هم ډېر سخت مایوسه کړي دي. اکثره وخت د رایو کې په انتخاباتو کې د ګډون د مشارکت ګراف چې دی کال په کال کښته کېږي او په دې سره که چېرې دا نور هم کښته شي بیا مشروعیت د لاسه ورکوي نور هم انتخابات. په تېرو انتخاباتو کې که موږ وګورو د تېرو انتخاباتو په نتایجو کې د هر ټاکنو څخه وروسته یو بحراني حالت رامنځته کېږي، یو ټکر او اختلاف رامنځته کېږي. هماغه ټکر تر دې حده پورې چې د افغانستان کې روزمره خلک وژل کېږي، روزمره مړي کېږي، لیکن بیا هم دوی د انتخاباتو پر سر باندې جنجالونه کوي. هلته مرګونه او جنازې او هدیرې هلته ډکې دي. دا هر څه یعنی ډېر په ټکر کې سره روان دي.
تاسو خبرو البته تاسو بیا به مخبرو ته دوام ورکوي. یو قدرمن اوریدونکی لرو، سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. تاسو قدرمنو میلمه او اوریدونکو ته مو سلامونه. نصرت الله زرنستانی جام له هرات
نه. مهرباني وکړئ سنگ سیسه.
البته دې میلمه ښه برنامه ښه خبرونه ان شاء الله ستاسو کامیاب اوسو میلمانه مم. داوري صاحب وخت دې کوم اثر نمونه معمولا ډېرې د سیاست په اړه باندې د علمي سیاست په اړه باندې وو. نن سبا په عملي توګه باندې کړه چې موږ وګورو د موږ ځوان قشر د رواني جګړې یا نرمې جګړې باندې اخته دي چې هغه د بعضې رسنیو لخوا نه په مخ وړل کېږي یا په ټوله کې په کې فیسبوک د او ټویټر د او یا نورې شبکې دي د هغو نه مخته وړل کېږي او په دې کې ډېری وخت تخریبي مطالب خپرېږي او داسې کار کېږي چې ګو مخشوش کی کبیره همدغه مطالب او ملي روحیه لمنځه وړي ده، ملي تعهد لمنځه وړي ده او ځوان قشر په سیاسي مسلې یو ابهام خواته بولي. د دوري سره مې پوښتنه ده چې د تاسو توصیه د ځوان نسل لپاره څه دي چې له دغه نرمې جګړې او دغه تبلیغاتي برخورد کی واقعي قضایا څنګه وپیژني، هغه خصوصا د مغرضو سیاسونو لخوا نه چې د سیسي عامه افکارو اذهانو د مدیریت او د یو څوک بولو خواته ځوان قشر خصوصا سیاسي قشر د ځوان طبقې په څه شکل سره دا مدیریت کی او له دوی سره په څه ډول برخورد کی تر څو دا چې هغه خپل ملي رسالت د وطن په بهره باندې هم ادا کړی واوسي او تر دې دا تلا د چا د شوم او اغرازو قرباني مې نسوي نه نه حالت وګباندې او تر ټولو مهم خبر دا ده چې دغه تعصبات قومي تعصبات زمینی سنتي له دوی سره په څه شکل سره موږ په مجازي نړۍ کې مبارزه کولای شو.
ډېره مننه کور ودان ستنګ صاحب. ان شاء الله چې د وري صاحب تاسو پوښتنې ته ځواب درکا. د وري صاحب
ډېره مننه سنګزای صاحب د ایراد څخه زما هم سلامونه ومنه. کور دی ودان ډېره مهمه مسله دی راپورته کړه. د سافټ پاور او د هارد پاور یا د نرم قدرت او د سخت قدرت په اړه باندې تقریبا 2003 کال کې امریکا کې یو جوزف نایف نامه باندې یو عالم او استاد د څېړنه وکړه. واقعا په یشتمه پیړۍ کې په خاص ډول سره د وسنۍ کلونو کې د نرم قدرت او د نرمې جګړې تقریبا دغه ساحه مشترکه ساحه ده، نمانه مختلف دي. د دې ساحه ډېره موثره ده او ډېره کم قیمته ارزانه هم تمامېږي نسبت سختې جګړې ته. د نرمې جګړې رازونه، د نرمې جګړې پیچلتیا، د نرمې جګړې په اصطلاح هغه پټ بودونه یا هغه اړخونه چې په باطن کې لري، د دې په ډېرو نازکو حالتو باندې پوهېدل دا ځان ته یو علمي قوت غواړي. لومړی خو سنګزای صاحب زما غوښتنه دا ده چې موږ هغه وخت د نرمې جګړې په تاثیر باندې پوهېدلی سو چې موږ خپل ځان سره علم ولرو او تحلیل کوونکی علم ولرو او دغسې علم ولرو چې د یو قوي تحلیل په برخه کې زموږ سره استفاده وکړي. عموما رشته هم دا مساله یعنی ما ډیره درک کړی دا زی وینم روز مره پر دې شانو باندې چې موږ تر تبلیغاتي جګړې لاندې یو زموږ رواني حالت د بل چا د خوا مدیریت کیږي او موږ په رواني لحاظ باندې په اسلام مستقل نه یو تر تاثیر لاندې یو مستقیم تاثیر لاندې یو او د رواني جګړې یو بل لویه وسیله اقناع ده قانع کول دي عموما موږ ته چې هره مسله راپیدا کیږي رامخته کیږي تر شا یو منطق پروت وي په یو منطق کې یو مسله راپیدا کیږي او موږ تر ډېره حده پورې په ظاهري منطق باندې قانع کوي وروسته تر شا ډېر منفي اهداف پراته دي د سنګزی صاحب زما ځوانان ځوانه طبقې ته ځوانه طبقه هم بیا زه پر څو کټګوریو ویشم هغه ځوانان چې قوت او علمت لري چې رواني جګړه رواني تبلیغاتي اړخ درک وکولای شي دوی جره ولاړ شي پر دې مسایل دی تفسیر وکړي ځکه د دې پرواني جګړې په هیدل هم د هر چا کار نه دی چې د دې تر شا کوم رازونه بیا په شاته پراته دي دا خلک دي تحلیلونه وکړي دا خلک دي تفسیری وکړي دا خلک دي مطبوعات راوځي دا همدغه سوشل مطبوعات څخه استفاده وکړي بل اخر تر نورو پر دې پر خپل پیغامونه ورسي ما زنده ځوانان لیدلې دي چې شپ علمی قوت لري د تحلیل کولای شي لیکن شاته پاتې دي مثلا نه ورڅ خپل نظر سرګان کی ورسته د همدغه بحثو په نتیجه کې موږ کولای شو چې یو رقم فکری هدایت ځوانان تر مېستکو یو فکری تګلوري ځوانان تر مېستکو بل اخر ځوانان پر مغه چولاړ شي به نه کولای شي چې دغه رواني جګړې څخه موږ ځان نه وژغورو زه هر شی پر دولت نه ورته روانوم ځکه چې دولت وس نور مسولیتونه ډیر لري پر تر ټولو مهم په ټولنه کې د تحرک عوامل دي هغه عوامل چې په ټولنه کې حرکت رامنځته کوي هغه ټولنه هغه افراد لکه روشن فکران دي د پونتونو استادان دي زموږ روشن فکر دیني عالمان دي د ټولنې نور افراد دي همدغه لوی مسولیت لري چې ټولنې په منځ کې ورنوتلي دي د ټولنې په بطن کې اوسېږي دوی باید خلکو په منځ کې بحثونه مثبت کی دروانی جګړې د منفی اړخو په اړه باندې بحثونه کی او ځوانان ته یو رقم هدایت ورته ورکړي
مننه دا وری صاحب ان شاء الله چې ستانګزی صاحب هم د تاسو نظریات اوریدلې وي او یو بل اوریدونکو به هم راوخلو سلام وخت مو په خیر سلام وخت مو په خیر د تاسو ټلیفون رخصوي دی نو ما راغورې نو قدمونو اوریدونکو سلام وخت مو په خیر
د لوی خبرې کومه تاسو ملمته سلامونه وایم بدل سلام از د بدو ریواجو په اړه کوزه دا وټلو کې ودونه کوي وسه واته سو نه پر ډیر غټ مصرفونه کوي بیا په دزونم کوي د جنرالان دزونه کې کوي نو د عقل به مونږ کله پیدا کیږي په هر ولایت کې جوادي دازي کیږي ورور په مرمۍ اسمان ته ځي چې بیا خلک په زوبلیږي مخنیوي کې تاسو څومره کومه کړای دي تاسو خو تر چارواکو پورې لاس رسیږي او د طالبانو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ده چې دوی په وره بعد ریواجونه مني چې دغه ما غوښتنه ده تاسو ځوانانو نه نورم په مخه تا
کور ودان ځوندي اوسي عبدالواحد صاحب تاسو ما ته اجازه را نکړه چې ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې خدای مکړه تاسو خبر دی په دوه ریواجونه کوم رواج نه وای متاثر سوی نه یستي یا حداقل تاسو خو به یغیس نوی چې اړیکه مو پرې کړه دا ورسې مهرباني وکړئ دوی هم خې موضوع ته اشاره وکړه په افغانستان کې وبلستونز چې په ولایتونو کې خصوصا هغه هم لري ولایتونو کې لري په توسیمو کې دغه مسائل زیات دي تاسو نظر څه دی
عبدالواحد خان تاسو سلام ته وعلیکم السلام یو بخې مهمه مسله ته مو اشاره وکړه عموما هغه مسائل چې عامدي او هغه چې کله چې د یو عمل څخه ټولنه متضرر کیږي او د ټولنې مختلف ابعاد ته زیان رسیږي د دې کنټرول په قانون باندې کیږي د قانون په حاکمیت سره دغه موزر عمل کنټرولیږي بیا ورسته ټولنه سمیږي د قانون حاکمیت د دولت په غاړه دی او دولت همدا مسولیت لري چې د ټولنې کې افراد داسې تنظیم کې داسې کنټرول کړي چې یو بل ته تاوان ونه رسي نو د ټولنې دغه ځینې سرکښ خلک چې په قوانینو کې موږ وایو چې دزې کول په ودونه کې زیات مصارف کول د هر څه د قانون په خلاف دی. یعنی قانون کې دا منسوي دي، لیکن د قانون د تطبیق مشکل دی چې موږ هغه اجرایه کوو د دې په تطبیق باندې نه ده توانېدلی. په دې هیله چې زموږ دولت دا شی په نظر کې ونیسي او په خاص ډول سره زموږ نظامي ځواکونه چې د همدغه شیانو مخه ونیسي. بله مسله د ټولنې په بطن کې د ناوړو عرفونو ناوړو رواجونو اصلاح کول دي. دا به د ټولو مسولیت دی، هم دولت په دې کې مسوله دی، هم ټولنه مسوله ده، هم د ټولنې هر فرد په دې کې مسوله دی چې هغه قواعد چې موږ متضرر کوي، هغه قواعد چې په ټولنه کې د خلکو اقتصادي حالت سره برابر نه دي، په ټولنه کې د اخلاقیاتو سره برابر نه دي، هغه چې په ټولنه کې یو انحراف رامنځته کوي، د دې دپاره نو بهترینه لار دا دی چې موږ ټوله پر دې باندې متحد سو او لاسونه سره ورکو. په افغانستان کې بهترینه لار د دې تر اوسه پر چسوې ده د جرګو مسله ده چې موږ سپینډری او مشران سره کښېنستلې دي، او د جرګو په نتیجه کې ځینې ناوړ عرفونه دي هغه د منځ څخه وړي دي. مثلا په بدو کې د ښځو ورکول یا د لوړ ولور موجودیت، یا مثلا په ټولنه کې د همدغسې نورو ناوړو عرفونو موجودیت عموما د جرګو د ناستو د مشرانو د فیصلو پر اساس باندې یو څه کنټرول شوي دي، لیکن بیا هم د همدغو قواعدو مهارول او د قواعد له منځه وړل د قانون په حاکمیت سره کیږي، تر څو د عرفي قاعدې ځای چې قانوني او حقوقي قاعده ونیسي بیا په دې سره ټولنه کنټرولېږي.
مننه داوري صاحب، راګرځو د تاسو فرهنګي فعالیتونو ته. تر اوسه مو چې دغه څومره کتابونه تاسو لیکلي دي او هغه بیا چاپ شوي هم دي، تاسو مخکې ویل چې په پوهنځیو کې د تدریس کېږي هم، د دې ترڅنګ چې دا تاسو محصلینو ته دا کتابونه وړاندې کړي دي، هغوی روزمره ورنه استفاده کا او کوم معلومات چې تاسو پکې خبر کړي دي هغه نه هغوی پوهېږي چې څه مسایل دي زده کېږي. البته د پخپله نور په ټولنه کې تر اوسه مو دغه چاپ شوو کتابونو چې دومره کلونه نه تاسو په دې خوا فعالیتونه کوي، په دې برخه کې څومره اغېز کړی دی یا څه اغېز لرلی؟
عزیز صاحب، زه په ځینو شیانو باندې چې هغه زما مثبت فیډبک یا مثبت غبرګون ما ترلاسه کړی دی زه ډېر خوشحاله سوی یم. په ځینو شیانو اصلا زه په دې کې راپورته سولم چې سیاسي برخه کې په علمي برخه کې زه کار وکړم، د دې اړتیا څه وه؟ لومړی هغه یو اړتیا یو سوال سړی ته پیدا کېږي، بیا په انسان کې هغه تحرک رامنځته کېږي، هغه پټ قدرت چې په استعمال باندې راځي. عموما زموږ په ټولنې د ټولنې یو غټ اړخ چې هغه همیشه زموږ ټولنه متاثره کړې ده، ټولنه پس پاتې ده، هغه د ناوړه سیاست تطبیق کو په افغانستان کې. یعنی تر څو چې موږ سیاسي ساحه اصلاح نه کړو، سیاست موږ اصلاح نه کړو، سیاسي صحنه ته موږ د ټولنې بهتر کسان ور داخل نه کړو، تر هغه مره پر زموږ د ټولنې نه پرقراره کېږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ځینو خارجي مداخلو چې د افغانستان د 250 کاله په جریان کې په افغانستان کې چې کله موږ د خارجانو سره جنګونه کړي، انګریزانو سره مو کړي، د روسانو سره مو کړي، په افغانستان کې ځینې فرمولونه تطبیق شوي دي د بهرنیانو د خوا څخه چې دوی کوشش کړی دی چې یو کمزوری اقلیت او یو ناپوه اکثریت دوی ولري. یعنی حکومت اقلیت دی، کله چې حکومت د ولس څخه جلا سو، ولس ورڅخه ناپوه سو، ولس ورڅخه لیرې سو، حکومت یوازې پاتېږي، ولس لیرې پاتېږي، حکومت چې د ولس څخه جلا سو حکومت کمزوري کېږي. بیا د همدغه حکومتونو نیول ډېر اسانه خبره ده، هر استعمارګر چې راځي بیا به دا حکومتونه ډېر اسانه نیولی سي او خپل غلامان به دلته کښېنولی سي. نو دا فرمولونه په موږ باندې په تاریخ په اوږدو کې پر موږ تطبیق شوي دي. زما کار د دې لپاره دی چې زه په خلکو کې یو فکري اصلاح راپیسته کړم چې خلک په دې پوه سي چې سیاسي ساحه چټاله ساحه نه ده، سیاسي ساحه د ټولنې اصلاح رامنځته کوي. سیاست چې دی په ټولنه کې هغه دایمي بنیادي تغییر رامنځته کوي چې انسانان یې په ارمان دي او انسان غواړي چې هماغه حالت ته ورداخل سي. مهمه خبره دا ده چې دې ساحه کې د ټولنې با تعهده کسان، د ټولنې مثبت کسان او ټولنې ته متحد کسان ورداخل سي. نو کله چې دا کتابونه ما ولیکله او زه چې کله اوس ګورم ځینې ځوانان پر دې اجتماعي رسنیو باندې یا زما سره په انفرادي روابطو کې دوی همدغه کتاب اوس کله چې دوی مطالعه کړي دي په پوهنتونونو کې دوی تدریس شوي دي، دوی چې ځینې بحثونه زما سره کوي، ځینې پوښتنې زما سره کوي او راته وایي چې موږ متاثره شوي یو، فیډبک یې زیات دی. یعنې تر ډېره حده پورې ځوانان په دې برخه کې مطالعه کوي مددی تفسیری اوریدلی د دوی لیکنی مل دلی دی او د خپل ماته فیدبیک را کړی دی چې موږ ډیر خوشاله یو.
بیا هم یو اوریدونکو په واورو چې څوک له کومه ځای اړیکه نیولې. سلام وخت مو بخیر. دماغه گاوری سلام وخت مو بخیر. که دماغه گاوری نو مهربانی وکړئ خبرې وکړئ چې د نورو قدرمنو اوریدونکو وخت هم ضایع نه سي، هغوی هم هڅه کوي چې اړیکې ونیسي.
یونس خان اڅکزی یم د کندهار ښار څخه.
مهرباني وکړئ اڅکزی صاحب.
واقعاً هم میلمه صاحب خو ډېر خدمتونه کړي، خو زما د ده څخه ځانګړې پوښتنه دغه ده، څنګه کولی شو چې یو ټولشموله ټولنیز عامه فکري پوهاوی رامنځته کړو، مثبت فکر رامنځته کړو، د دې په اړه کتابونه لیکلی شو او څنګه خپرولی شو. او مهمه خبره دغه ده چې دغه سارا او منچکو تر لرې پرتو ولسوالۍ ته د هېڅ ډول داسې کتابونه هم نشته افغانستان د تاریخ په اړه لیکل شوي. هلته دا کتابونه موږ څنګه رسولی شو؟ نو که دی عمد د خپلو کتابو لیکل شوي آثار نمونه راته واخلي او
چاپ سوی دی دا موبایل. البته خوست ولایت اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې څنګه ځوانانو کې بدلون، مثبت بدلون رامنځته کېدای سي هغوی په فکر کې، نو د دې ځواب هم تاسو ته وویل. خو د دې په اړه به ووایئ چې دوري صاحب هغو ولایتونو کې چې پرښتیا هم ځوانانو ته کتابونه نه رسیږي، تاسو په خپله دغه کتابونو په اړه ووایئ چې د افغانستان په څومره کتابونو، افغانستان په څومره ولایتونو کې څومره ځوانانو تاسو له دې کتابونو استفاده کړې ده او دا یې لوستي دي، او څومره امکانات دې ستاسې دغه کتابونه تر نورو ځوانانو هم ورسیږي.
د یونس خان اڅکزی سلام علیکم. اڅکزی صاحب، په افغانستان کې د کتاب د رسولو معمول دا دی چې کتاب د خپرندوی ټولنو د خوا څخه چاپیږي او بیا د مختلفو ولایتو ته رسیږي، هماغه کتابخانو کې بیا رانیول کیږي او خلک یې مطالعه کوي. همدغه معمول دی. موږ د دې قاعدې څخه مستثنا نسو کولای چې دا کتابونه مثلا په نورو لارو باندې ورسو، ځکه یو لیکوال دومره توانایي نه لري چې د افغانستان ولسوالیو کلیو ته خپل کتابونه ورسي. موږ چې همدا خپرندوی ټولنې ته ورکړو دوی خپله رسي دا کتابونه. نو که چېرې تاسې کندهار ښار کې وګورئ په اکثریتو کتابخانو کې دا کتابونه شته او د دې تر څنګ نور ګټور کتابونه پیدا کیږي. عموما د ښارونو په کتابخانو کې دا کتابونه د کتابخانو پر رسېدلي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې شته. طبیعي خبره ده، په اطرافو په صحراو کې لاسرسی علمي مواردو ته ډېر کم دی. نو ښه به دای چې پخوا وختونو کې زموږ نیکهګانو به د علم دپاره د یوه هیواد څخه بل هیواد ته سفرونه کول، پر لاره به مزلونه کول، شپې به کولې. لیکن زموږ نوی نسل اوس متاسفانه د کلی څخه ښار ته نه راځي د یو کتاب د رانیولو دپاره. دا خپله زموږ تاسې یو څه لږ دغه د بې پروایي ده چې موږ یې کوو. زه هم که موږ وغواړو چې کتاب پیدا کړو، اوس وخت کې کتابخانې شته، هر څه شته، انټرنیټ هم شته، کتابونه په انټرنیټ کې هم نشر شوي دي. کولای شو چې د یوې ورځې په جریان کې موږ هر رقم کتاب چې وغواړو پیدا کړو په خپل ټولنه کې. نو اڅکزی صاحب، که چیرې کندهار ښار کې وګرځېږي یا په نورو ځای کې پیدا کېږي کتابونه، خو زما هیله دا ده چې ځوانان باید یو څه لږ د علم دپاره ځانونه هم ستړي کړي، یو څه لږ راووزي د خپل کلي څخه، د خپل کور څخه راووزي، د یو چا څخه پوښتنه وکړي، یو ادرس پیدا کړي او بالاخره
یعنی تاسو وایئ ځوانانو کې د دغه کتاب لوستنې او د مطالعې لیوالتیا کمه ده؟
بالکل.
ښه، نو په دې هیله چې ټول ځوانان دا اوس پروګرام اوري، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره هم ځانګړی شوی، هغوی د تاسو له دې نظر نه استفاده وکړي او په رښتیا هم هڅه وکړي چې هغه کومه اړتیا چې کتابونه ته لري، کوم کتابونه چې دوی د خوښې وړ دي او کولی شي ورسره مرسته وکړي په ورځني پرمختګ کې هغې نه ګټه واخلي. دواری صاحب، دا اوس هم ځوانان یوه ستونزه چې په افغانستان کې زښته زیات ځوانان ورسره مخ دي، هغه بیکاري ده. مخکې هم له خوست ولایت نه د مونږ کوم قدرمن اوریدونکي ظریف ورور پوښتنه وکړله، وایي مثلا ځوانان باید په دې ونه شرمېږي چې کوم کار کوي، هغه ډیر کوچنی کار هم وو سی البته مثبت کارونه هغه نه دی شروع کی ترڅو یو ښه پرمختګ ته دوی ورسیږي ترڅو پراتونکو کې ډیر ښه شخصیت ولري او یو مطرح انسان وو سی په ټولنه کې. دا اوس ځوانان څومره له بیکاری نه هغوی یعنی ورسره مخ دي کړیږي ترې څنګه کولای شي دغه حالات په خپله که دولت ورسره مرسته هم نه کوي او ورته پلان نه لري نو په دولت د چا زور هم نه رسیږي څنګه امکان لري چې ځوانان په خپله په دې برخه کې کار وکړي؟
عزیز صاحب زه همیشه د ملګرو ته هم وایم پر ځینو رسنیو ما ویلي دي زه یو ډېر ساده فرمول لرم دې لپاره. زما فرمول دا دی زما که چیرې وړتیا پیدا شي اړتیا ډېره ده. ساده خبره موږ ځوانان که غواړي چې کار پیدا کی په داسې یو ملک کې موږ وسیرو چې هر برخه مو کار ته اړتیا لري هر برخې ته سخت ضرورت دی د کار. په دغسې هیواد کې بیکاره پاتې کېدل یوازې هغه کسان کېدلی سي چې هغه هیڅ هنر نه لري هیڅ وړتیا نه لري یوازې هغه انسانان بیکاره پاتې کېږي. زما بیا هم دا ټینګار دی زما که وړتیا پیدا سي اړتیا ډېره ده. موږ باید په هر برخه کې ظرفیت پیدا کړو په ځان کې. کله چې ظرفیت پیدا کوو موږ یوازې دولت ته باید توقع نه یي چې موږ زه د دولت مامور سم. دولت که ډېرې شپږ لکه اته لکه مامورین به دی وګوماري په 1.5 میلیون کې نور څه کوي په خصوصي سکتور کې په سرمایه ګذارۍ کې په تجارت و په اقتصادي برخه کې یا په ځینو نورو برخو کې اوس بنسټونه جوړ شوي دي. دغه هر برخه کې د کاروبار د پرمختګ دپاره ځوان باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې د بل چا سره کار کوي هم دی کولای سي که نه خپل کاروبار مستقل کاروبار راوستلی سي. په افغانستان کې یعنی بهترینه زمینه مساعده ده چې د کار کولو دپاره. یوازې هغه طبقه مو چې هغه یوازې بیلچه چلولی سي یوازې کولنګ چلولی سي یوازې د ځمکې کار کولی سي همدغه طبقه به مو کله ناکله ځینې بېکاره وي. لیکن تاسو وګورئ هغه ځوانان چې تحصیل یې کړي یا که تحصیل نه یې کړي په یو خاصه برخه کې مهارت ولري یو ښه مستري د موټر ښه مستري یو ښه د موبایل مستري هماغه په کار باندې اخته دي مصروفه دي. نظام که چیرې موږ ادعا کوو چې زه بیکاره یم او ځوانان بیکاره دي اول دغه ځوان باید ځان پوښتنه وکړي چې زه کومه وړتیا لرم زما د وړتیا څخه ولې استفاده نه کیږي. نو مهمه خبره دا ده چې ځوان باید وړتیا پیدا کړي زه په دې نظر.
او راځو دې ته پرې پروګرام مو په پراخ مسایل باندې بحث وکړه. البته پراخ بحث وخو راځو اوس د سولې مسلې ته ځکه ډیری ځوانانو سره چې موږ همیشه خبرې کړې دي یا کله غوې اړیکې نیولې دي په خبرونه کې وایي ناامني ده په ولایتونو کې د ناامنۍ له وجې نشي کولای چې یا کار پیدا کړي یا کوم څه چې اړتیا ده په ټولنه کې هغه د تحصیل خبره ده د زده کړو ته په اسانه توګه دوی نشي کړای چې لاړ شي او هغه خپل ورځنه ژوند پر مخ یوسي. د سولې په اړه د تاسو نظر او د وری سپ دا اوس د سولې په اړه کوم بحثونه روان دي په دوحه کې یا کله په افغانستان کې؟ د افغانستان یو شمېر سیاسون ورزي د دولت مختلف دریزونه دولت مختلف یا بیلابیل دریزونه خپلوي خلکو ته بیانوي او تر خلکو یې رسوي. تاسو د یو ځوان فعال په توګه د یو افغان په توګه د اوسنۍ سولې بحثونه هم روان دي څه د نظر مو پاره؟
زما نظر دا دی چې وسنۍ سوله زه په نیک نظر ورته ګورم مثبت پال باندې نیسم ځکه د جګړې ښکېل اړخونه سره کښېني او بالاخره دا موافقه سره کوي چې موږ نوره جګړه نه کوو توپک کېږدو. دا د وسنۍ بل سوي اور دپاره یو حل لاره ده چې دغه وسنۍ هره ورځ چې موږ په سلهاو ځوانان قرباني کوو د دې مخنیوی نیسي. یعنی موقتا دا مسائل ډیر مهم دي د سولې لپاره زه په نیک نظر ورته ګورم لیکن دوام د سولې چې دی هغه ظرفیت د ټولنې ته کتل کیږي. که چیرې په افغاني ټولنه کې د سولې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو په افغاني ټولنه کې سوله قایمه کیږي ټینګیږي. ولی که په ټولنه کې د جګړې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو جګړه کوي کیږي. عموما د هرې ټولنې ظرفیت پر اساس باندې د همغې ټولنې مسایل روان دي. زه په کل کې یعنی د ټولنې هغه کلي تصویر ته زه ګورم. زموږ لپاره د دې فرصت څخه په استفادې باندې د روشنفکرانو څخه زما یوه هیله دا ده چې کله چې فرصت درکول سو چې سوله رامنځته کیږي اوربان کیږي مثلا جګړې اړخونه توپه کیږدي بهترین فرصت یې راسه چې د افکارو په جوړولو کې ورسو خلکو ته کلو ته بانډو ته ځوانانو سره کښېنو مشرانو سره کښېنو هرته ته ورته وژاړو بحث ورسره وکړو چې وروره نور د جګړې وخت تیر دی راسه چې پر همدغه علم او پوهې باندې کار وکړو سره. که د دې فرصت څخه موږ استفاده وکړو یو منظم فکري بستر جوړ کړو چې په دې بستر کې سوله ځای لري په دې بستر کې توپک و جګړه او د هر څه ځای نه لري، بیا نو موږ کولی شو چې دایمي او دوامدارې سولې دپاره اساسات کښېږدو. کور یې ودان د جګړې د ښکېلو اړخونه چې په قطر کې کښېني که په هر ځای کې سره کښېني، یوه هیله مو هم دا ده چې د ځوانانو په هیڅ باندې چې بس ده، موږ دېرش کلن ځوانان، موږ څلوېښت کلن ځوانان، حتی موږ سوله په سترګو نه ده لیدلې. څلوېښت کاله، دو څلوېښت کاله ډېر اوږده جګړه ده. نور که پر موږ رحم کوي، رحم را باندې وکړي، که غواړي چې په افغانستان کې خپل دایمي حضور پیدا کړي. د جګړې ټولو اړخونو ته زه وایم چې یوازنۍ هیله نن د سولې هیله ده، او سولې هیله د سولې په هیله سره افغانان په هر چا پسې کېږي.
ډیره زیاته مننه داوري صاحب. کور ودان داسې پروګرام ته راغلی، د خبرونې وخت هم پای ته رسېدو دی او په مختلفو مسایلو باندې مو بحث درلوده. قدر من اوریدونکو، دلته سټوډیو کې داوري صاحب یو څو کتابونه هم راوړي دي. البته دغه کتابونه بلګه چاپ شوي دي او په پوهنتونونو کې ورنه استفاده کیږي، بیلابیل عناوین لري. مننه کور ودان داوري صاحب چې راغلی بحث مو وکړه، او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې تل را سره په خبرونه کې اوسئ او خپل نظرونه را سره شریکوئ. د ما قدرمن همکاران به راسي او تاسو به خبرونه وړاندې کړي. ښه وخت ولرئ کور ودان.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالته چې قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
انان چې دا د ملت د ملاتړ دی، که د ملت د ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر ښه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوزګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.